مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بج شوې ده. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د اپریل څلورمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدلې مهي روي او لومړی زموږ د همکار بوروال کاکړ نه خبرونه وو.
د مهمه خبرونو سره ټکی په خبر پښتونخوا کې د بارانونو له کبله لږ تر لږه 46 کسان وژل شوی دی. په کابل کې د ګډي همغږي او څارنې د بورډ غونډه روانه ده او په شام کې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل نور سخت درزي وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 140 نور ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبا کې تر ټولو زیاته شانګله ځپل شوې ده، چیرې چې شپه 44 کسان وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. د پی ډی ایم ای په ریپورت کې راغلي چې په کوهستان کې 12، په سوات کې 8، بنو چترال مردان بټګرام کې 2، او په ملکن منسیرا دیر او شارسده کې 1 تن وژل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې خیبر ایجنسۍ ته رسیدلې ده. د یادې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکو په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډې پر مهال په لوړګي کې احتجاج کوي. د یادې اتحاد چارواکو د یک شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې کمیټې کې د قبایلي سیمو استازي نسته. د دوی په وینا حکومت باید په دې کې د قبایلو استازیتوب باور کړي. په جمرود کې هم تیره ورځ د سوي یو غونډې ګډونوال منظور افریدي مشال راډیو ته وویل
سلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، د دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وي غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون، دا ظلم نظام، دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې ګوندونه او ډلې غواړي چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او ځینې بیا د دې مخالفت کوي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیا زب عملیاتو په ورستي پړاو کې 225 وسلوال وژل دي. دا خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې یا آی اس پی آر د یک شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې داسې وي چې پاکستانی پوځ د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستې دي، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو د دې پخلی کړی دی. د پاکستانی پوځ لخوا د 2014 کال جون میاشت راهیسي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. د دې عملیاتو له کبله تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل شوي دي چې زیاتره په بنو او خوست کې میشت دي. په کابل کې د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ غونډه روانه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغې غونډې په پرانیستون کې وینا کې ویل چې په سیمه او نړۍ کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ګواښونه سته، خو غواړي چې په افغانستان کې یو تل دوامداره بدلون رامنځته کړي. افغان ولسمشر ویل چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید ګډې هڅې وسي. د ده په وینا دا ځکه چې مخالفان هیڅ سرحد نه پیژني. افغان ولسمشر اشرف غنی د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د استخباراتي فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هند هلمند د ګریشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوال طالبانو د زندان څلور مسولین نیول شوي دي. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې د دغو کسانو په نیول کېدو سره د ماشومانو او ځوانانو په ګډون ملکی افغانان د طالبانو له بنده خوشې شوي دي. د طالبانو له زندانه خوشې شوي کسان ادعا کوي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د زندان مسؤلینو دوی ډیر ځورول. په لانجمنه سیمه ناګار نو کرباغ کې بلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. دا له هغه وروسته ده چې د اذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویمه ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې اذربایجان د اپریل پر درېمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې سوي چې په اذربایجان کې پرته ده. په داسې حال کې د لږ تر لږه 13 ارمینیایي عسکرو وژل کېدو خبر ورکړل سوی چې د چارواکو په وینا یوه ورځ وروسته ازدري ځواکونو د ټانکونو او درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. اذربایجان وویل چې د دوی هم 12 عسکر وژل سوي دي. د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر میلان خوانیتس وای دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چک جمهوریت څخه یې جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. دا له هغه وروسته ده چې شاوخوا 25 عراقي وګړي د اپریل پر دویمه له چک جمهوریت په بس کې جرمني ته اوښتي او هلته سمدستي پولیسو نیولي وو. میلان خوانیتس ویلي دې 25 کسانو د چک جمهوریت د پراخ دلۍ سپکاوی کړی دی. د ده په وینا باید په اوو ورځو کې دننه عراق ته ولیږل سي. ټاکل شوی وه چې په عراق کې د کردانو تر واک لاندې سیمې او په لبنان کې د کډوالو له کیمپونو 28 عیسوي کورنۍ له جنوري تر اپریل میاشتې چک جمهوریت ته ولاړ سي. خو د سي ټي کې په نامه خبري اژانس خبر ورکړی چې د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر د اپریل 2 له پیښو وروسته دا پروسه اوس ځنډولې ده. او د شام سارونکو ډله وایي په دې هیواد کې له القاعده سره تړلې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سختدریزي په شمال ختیځ کې په هوایی بریدونو کې وژل سوی دي. د شام د بشري حقونو د څار ډلې د یکشنبې په ورځ وویل چې ابو فراز السوروي د هغه زوی او دا نور شل تنه چې زیاتره پکې ازبکستانیان دي وژل سوی دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.55 پیسې اخیستل کیږي او 1.59 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.48 پیسې او 1.19 پیسې. یو پاؤنډ 1.48 پیسې او 1.49 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23.55 پیسې او 23.00 پیسې. یو سعودي ریال 20.90 پیسې او 23.50 پیسې. یو افغاني 1.52 پیسې او 1.45 پیسې. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې د باران کې دوه امکان دی. په پیښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا حکومت وایي د روانو بارانونو له امله د وژل شوو شمیره د سلويختو زیاته شوې ده.
او څه شپېته نه زیات چې دا زخمیان ترای حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه ترای سکری دی هغه ته فنډ لګولي چې هغه فوري تور روغونه کړی کی ریلیف آیټمز خلکو ته ورس.
د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي د اصلاحاتو په اړه په حکومتي کمیټې کې باید د قبایلو نمائندګي وشي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټې کې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما پر رسمي رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټې به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟
د شمالي وزیرستان به کورکل شوی وای یقین نه کوي چې سږ کال به ټول کډوال ستانه کړل شي.
سره دا حکومت دا خبره کړې وه چې په 3 مهینه کې دننه دا خلکو زه وزیرستان ته واپس کوه. دوی 30,000 خاندانونه په 2 کاله کې واپس کړي دي. په مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه په 4-5 سال کې دینی چې واپس کولای.
او د مشال مرکه کې د افغانستان د هوایي ځواک له مشر سره خبرې کوو.
واکین په دې 15 کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو دغه موږ تجربه حاصل کړې ده، دغه نه موږ زده کړې دي. دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده.
د مشال سره واوري تا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبای وزیر وای صوبا کې روانو بارانونو له امله د وژل شو شمیره اتو څلوېښتو ته رسېدلې او تر شپېتو پورې جوبل شوي دي. دې نه علاوه د سلو نه زیات کورونه هم ړنګ شوي دي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره بیا وایي امدادي کاروایانې هم په تیزۍ سره روانې دي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي نن نه به د بارانونو لړۍ ودرېږي. نور تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت سینر صوبای او د بلدیت وزیر عنایت الله مشال لړو ته ویل چې روانو بارانونو په خیبر پختونخوا کې اته څلوېښت کسان وژلې او خو شش پېتو پورې ژوبل کړي دي. دوی ویل چې ټول اغېزمنو سره به صوبای حکومت مالی امداد کوي او د لړکې متعلقه ضلعي افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته هدایت هم جاری کړي دي.
ریلیف آئٹمز خلکو ته ورسای. دین علاوه چې کوم خلک مړ شوی دي نو هغه حکومتي قانوني کاروایی نه وروسته به مړي درې لکه روپۍ او سخت زخمی ته یو لاکھ روپۍ ورکړل کیږي. دغه شان چې چا د کورونه وران شوي د کورونه وران شوو خلکو د هغې دپاره هم خپله یو معاوضه ده. چې کوم حکومتي انفراسټرکچر ته نقصان رسېدلی هغې اسسمنټ کېږي او حکومت به په ایمرجنسي بنیادونو باندې د هغې د بحاله اقدامات او ګامونو کې کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ډاکټر عزمت مشال لیډو ته وویل چې دغه بارانونو او سیلاونو د خیبر پښتونخوا ملکنډ ډیویژن سواد شانګله او کوهستان په شمول ډېرو ضلعو کې مالي او ځاني زیان اړولی دی. خو له ټولو زیات پکې شانګله کوهستان او ملکنډ اغېزمن شوي دي. په دغه سیمو کې د نقصاناتو او دغلته د امدادي کارونو په خپله باندې دوی مشال لیډو ته وایي
کوهستان کې هم شوې ده په دې دوه ډیسټریکټس کې. سر او سواد او شانګلاس او کوهستان دغه درې ډیسټریکټ زموږ ډېر بدلی هیڅ شوی نه. امدادي کاروایی جی شروع دي زموږ ډیسټریکټ اډمنستریشن چې هغه زموږ ډی ډی ایم یوز دي.
د موسمیاتو محکمې د خیبر پښتونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته راتلونکي شپو ورځو کې د بارانونو او د موسم په خپل باندې صدارنګ ویل
د موجوده باران خبره ده. نو اخو تقریبا خیبر پختونخوا په ډېر علاقو کې د نن موسم صفاوي او چې کوم وریځم ویل کې ډېرې دا بوم صفاشي په هزارې ډیویژن کې بعض ځینو کې چار سشته چې باران نشي خوږې کې هم دومره ډېر باران نه دی چې څه زیان. دین علاوه راتلونکي څلو پنځو ورځو کې د هفتې په ورځ باندې بیا باران چا چې جوړېږي خو فی الحال خو یا باران سیستم ډېر کمزورې دی. امید خو دی انشاءالله چې دینه پس به نقصان والے باران بیا نه.
دا قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم چارواکي دا هم ویل چې د نورو زیانونو بچ کېدو لپاره دوی ټولو ضلع مشرانو ته هدایت کړي دي چې څومره هم د خوړونو او سیندونو په خوا کې آبادې دي هغه دې زر تر زره خالی کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټي نن خیبر ایجنسی ته ځي. خو فاټا سیاسي اتحاد هم په دې موقعه خیبر ایجنسی کې د دغه کمیټې خلاف احتجاج کوي. دا کمیټي چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د سیفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر هم پکې شامل دي، وای دوی د پنځو قبایلی سیمو دوره کړی او اوس د نورو قبایلی او نیم قبایلی سیمو مشرانو او خلکو سره لیده کاته کوي چې معلومه کړي دوی د خپل سیمو راتلونکي آئینی حیثیت څنګه غواړي. تفصیل زموږ له همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادې مشر نثار مومند مشال لیډو ته ویل یاد کمیټه چې د قبایلی سیمو نمائندگان پکې نشته یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیدکاته کوي. د دې په خبره قبایلی ولسو دغه کمیټې نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلی سیمې په پښتونخوا کې نوې شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټه چې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلی اولس نه تاسو کوي، نو اولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جن د خاص مرکه د ملک نه کوي. ځکه یوازینی لار دا پاتې ده چې مونږ د پښتونخوا حصه کې نو مونږ ته به ترخیتي کارونه راوغځېږي، مونږ به چې د ایم پی ایس راشي.
نثار مومن وایي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلي سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمنې او د نورو طبقو نمایندګان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل پریده بیا وایي دغه کمیټه د قبایلي ولس نمایندګانو جوړه کړې. د په خبره چې کله هم دغه کمیټه د یو ایجنسی دوره کوي نو په هغه ورځ د دغه ایجنسی د پارلمان غړي د دې کمیټې غړي ګڼل کیږي. شاجي ګل وایي د کمیټې لکاره په مکمله توګه مطمئن دي.
نو دغه کمیټې د مطمئن کېدو هدا پورې خبره چي دا دا کمیټې اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي، عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندګانو زموږ په خوله جوړه شي. پاتې شپې ته کالا کې دا اول کمیټه ده چې دا عوام په خوله جوړه شوې ده. په دې وجه باندې په دې کمیټه باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کیږي، مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصېږو، مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصېږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وایي دا تشې خبرې دي. دغه په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي نو تر هغه د پاکستان پوځي استابلیشمنت نه غواړي چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت بدل شي.
خپل فکر کوم نو دا عوام چې د پاکستان استابلیشمنت به تیار نه دي چې هغه قبایلی خلکو ته حکومت ورکړي، په قبایلو کې د عیني او قانوني حیثیت هغه ته ورکړي شي. زما دا خیال دی دا سټیټس کو هغه جاری ساتل غواړي، ځکه چې کور غواړي ته افغانستان دی، دی غواړي ته سډیر سډیر زیات مسلې دي. او چې تر څو پورې دا جنگونه شته، دا بارني او علاقائي قوتونو د پاکستان تر هغه پورې د قبایلي علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان استابلیشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمیر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلي ولسته یې هیڅ ګټه نه دي رسیدلې. خو د قبایلی سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټه به ضرور څه نتیجه ورکړي، ځکه چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په قومي اکشن پلان کې هم شامل ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پوز مطبوعاتو اداره ایس پی آر وای په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب عضب عملیاتو اخیری مرحله کې 225 وسلوال وجلی او د یادې سیمې په زیاترو برخو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. ایس پی آر زیاتوي چې تر څو یې ټولې سیمې له وسلوالو نوي پاکې کړي تر هغې به عملیات روان وي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر 13 ورځ په یو بیان کې ویلي چې اپریشن ضرب عضب اخیری مرحله کې یې 225 وسلوال وژلي. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لرې پرتا سیمه شوال کې د ضرب عضب اخیری مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 225 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو تلګل شوی آی ایس پی آر بیان تر مخه ضرب عضب اخیری مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوی، امنیتي ځواکونو افغان پولې ته سیرمه وادي شوال 640 سکوير کیلومتر سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوسته. آی ایس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوی. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړی تی سیمې د عملیاتو پر مهال پاکه کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخیری سیمې پاکولو پورې دوام لري. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسله وال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوو خلکو خپلې سیمو ته د ستنېدلو لړۍ روانه ده. دا راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بې کوره شوي خلک به په روان کال کې خپلو سیمو ته استنوي، خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسي روانه ده په دې ممکنه نه ښکاري چې په روان کال کې دا سلسله ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمدالله راکوي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم ای وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یا د اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدې ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي، خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سیکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
آپریشن شروع کے دلو مونگا پو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پیز دا بنو لکی مروا ڈی آئی خان وزیا لکی تا مونگا پراو اتلی این آباد مونگ سرا دا حکومت دا خبرا کڑی وا پو 3 مہینے کے دن انا دا خلق دا ہوا جی ریسان تا واپس کوا تقریباً دوا کولا وشول دیو آئی چما دروی ذرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی نارت و جیسان دے پولٹیکل ایجن سرا ہوا ملاقات سوائی وا اگا مونگ تا ویچے نو امبر پر ایٹ ٹو زیٹ آئی ڈی پی چیری را دا مونگا واپس کوی دی 30,000 خاندانونه په دوا کوله کې واپس کړی دي. همو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خود دا لري 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای. بالکل دې خبره نه مونږه مطمئن نه
یو. مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسي عمل ولی دومره په قلار روان دی، نو نو موړې وایي
په واپسي مرحله کې د میر سره مشوره نه شوی. کا په دې باندې د کوم مسولینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیا موجودي و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره
یاد دیوی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاکه کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
که څه هم د ضرب عزب عملیاتو په ترڅ کې په قبایلي سیمو کې عملیات روان دي او د نېشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت کاروایان کیږي، خو د لاهور د ځانمرګي برید نه وروستو پوس په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کول غواړي. او څېړونکي وایي چې واکمن مسلم لیگ نن ګوند دغه صوبه کې د عملیاتو کولو نه ډډه کوي. دا چې ولې او د دې بساسرات وي، زموږ همکار منور شاهی په اړه تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
په دې ورستیو کې په لاهور کې د ځانمرګي برید نه پس د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کارویان جاری دي. بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو پاکله په زړه نازړه دي. د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي.
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ فوز سمه خبره کوي که په نورو صوبو قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي نو په پنجاب کې هم پکار دي. فوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د کاروایۍ نه ډډه کوي. که وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او داراز په ټول هیواد کې امن غواړي نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي. که د دې مخالفت کوي نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په څیر وي. نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي.
دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نولې ډډه کوي، په دې پښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد وویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري.
خاخی تو سکاری چې دا ک فوجي عملیاتو شو او دا غیر رد عمل راغې یو څه تفریق ورته شو، موږ چې کوم تاثیر خور کړی دی هغه به صفر شي او کې شي دې کې نور پاټه دا غیر سیاسي استفاده وکي. یو خدا غلې بل دم زه باز دې کې چې په ځونه داسي دی هغه دې سره سیاسي تور باندې یو ځای دی او ووټ بانک چې کوم د دې د دې هغه کې د خلکو ډېر لوی لاس دی. بل دا چې هغه دا ګول چې فوج کوم دې باقي صوبو کې هم سنا سره دخل لري دا دې نه غواړي دی وای چې زمونږ خپل دغه وی دلته فیصله دی او دغه کو فوج پکې راغی دا به فوج د فیصلو هم احترام کولی شي.
نو موله زیاتوی په پنجاب کې واکمن ګوند لدی هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلۍ او بډو رشوتونو کې سونه راپورته کول شروع نکړي. خو پښتنه داده چې په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونه شي نو د دې بسا سرات وي. جنرال تلت مسعود په دې اړوای
که په پنجاب کې اوس د وسلوالو خلاف پوځي کاروایی ونه شو نو دې سره به وسلوال مضبوط شي او په مستقبل کې به یې مخنیوی ډیر ګران شي چې په نتیجه کې به یې نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي. زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډیر ضروري دي او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډیر زر دا ګام پورته کړي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان او د پوز مشر جنرال راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لید کاته کړي او د امنیت په موضوع یې ورسره خبرې کړي. سیډونکي وای دا ښکاری چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدوده پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کراچۍ د قاسم بندر کارکونکو وای حکومت لوړاندې نه درې برتونه یا هغه ځایونه چرته چې د سمندري جازونو مال کوزولې او خجولې شي خرڅ کړي او اوس پاتې دوه هم خرڅول غواړي. د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه 3000 کسان بیروزګار شي چې پکې د 90% نه زیات پښتانه مزدوران دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکرتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې ونه منلی شوې نو بیا به کار بندوي او مهل تبه پر لت غځي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی. په دې باندې شری دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي دا ټول پکار دي. دا ټول به بیروزګار شي نو موږ وایو چې دا خود کو سبا مطلب د لوګي نمرې انو موږ یو جدوجہد کوو. موږ دله یوې هفته ټیم ورکا پودکاسته مت اډېلا موږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. یوې هفته ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا موږ مذاکرات موږ سره ونکړه یا مطلب دا خبرې موږ سره شروع نکړې تاګې نه پس موږ سکو چې موږ بلر شو رپورٹ کاسم په گیټ کې و موږ حالت درنا ورکو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشر نذیر جان خان ویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وجنې برابر ګام دی.
په دې پورت باندې تقریبا دا 2000 چې کوم ریټ مزدوران کار کوي د دې نه علاوه 15000 انسانان دي. په دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښت نه هم مخ کې اغست دي. دا زمونږ د لاس مخ نه دا د حکومت نه خرڅي او کنه خامخای خرڅي. نو مزدور سره خود د لاس په د مهنت او د خپل جدوجہد نه علاوه بل لار نشي.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 14,000 روپۍ ده. خو د کارکوونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسیشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې 1.5 کاله یې دلته کار وکړو خو تنخواه یې صرف 9,046 روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو ہسی شروع کری.
دلتا زمون کا پورٹ قاسم کے مد مونگ دا چکا مگا مین وجہ کار یاد آئے چھے دیکھے 95% اگا پختانے دی دا سمرا لوئی زیادہ ظلم خبر آدھا آر خلقوں دا پارا دا انتہائی دا شرم خبر آدھا سوگ دا جمہوریت خبر آگئی پدے ملکے اسوگ دا خبر آگئی چھے دلتا ہر قوم تا چھے دن آگا پل حق رسی مونگ ورطا ہو جرور دا مونگ پختانے پینزن نئے پیستا دا پختانے مونگ دا حق راہ نہ رسی دا سو کم زائی کتاب سکر کم چاپا کم حق ہو رسی بلوچستان چھے دن آگا دان دا پل اردان دے
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري. په قاسم بندر د سامانونو تګ راتک د میلادي کال 1971 راهسې روان دی. د دې نه خبرتونه وو خو د کارکوونکو په وینا یوازې په دې 2,1870 مستقل او شاوخوا 3,000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي. نور شخصی کمپنو تا ورکړل شوی دی او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 1,40 ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل سوې ده، چیرې چې 14 کسان وژل سوي او 14 نور ټپي سوي دي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې خیبر ایجنسۍ ته رسیدلې ده. د یادې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکي په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډو پر مهال احتجاجونه کوي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې یا د زربیاز عملیاتو په ورستي پړاو کې 252 وسلوال وچل دي. دا خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR د یک شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي. په کابل کې د ګډي همغږي او څارنې د بورډ غونډه دوام لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغې غونډې په پرانیستونکي وینا کې ویلي چې په سیمه او نړۍ کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ګواښونه شته، خو دوی غواړي چې په افغانستان کې یو تلپاتې بدلون رامنځته کړي. په لانجمنه سیمه ناګارنو کارباغ کې بلتون فالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. دا لږ وروسته ده چې د اذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویمه ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې د اذربایجان لخوا د اپریل پر 3 یو اړخیز اوربند اعلان شو.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپنه خپل اداري کلی کې د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلی سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاوري ختمول شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاوري هغه وخت ختم کړي شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو. د اداري په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي، چې معنی دا شوه لفاټه او خیبر پښتونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چي د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي، دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندنګ کیږي. نو دی اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخر کې وایي چې د لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي، نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. شي او دا چې سخت دریزه نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس په خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلی او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي هلو ځلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معامله دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي بې شکه چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي او همداشان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څه نه څه مسله را پیدا شي. ادارې اخري کې وایي پاکستان لبا پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي او دواړه ملکونو له پکار دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقي د امن او پرمختګ ضمانت دی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. دی وایر به پانه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نه وی بدل کړي تر هغه پورې نه په سیمه کې امن راتلی شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سٹار اینڈ سٹرایبز به پانه لیکي په افغانستان کې درغلي او ډېر رشوتونه دومره زیات شوې دي چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې. د دوانو لیکنو مهمه برخه د مجید بابر نورو.
دی وایر ویبپاڼه په خپل یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیغ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یو دا چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتای لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزورې شوې ده او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله یاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوی ول، نو بیا یې د خو بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګوندي هوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګری کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله یاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهداف ترلاسه کولو لپاره کاروي هغې پورې بعد جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سٹار اینڈ سٹرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال جان اف سوپ کو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړې دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. سوب کو ویلی دی چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې دروانه درغلی پاړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسی. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
او اوس هم راځو اونیزې خبرونې د مشال مرکې ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په بیا بیا پر نړیوالو ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان د امنیتي ننګونو سمې مقابله لپاره د افغان هوایي ځواک پیاوړی کړی. د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په پرتله څومره پیاوړی شوی او آیا د هیواد امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه؟ دا نن د مشال مرکه خبرونې مرکزی موضوع ده چې پامیر ساحل د افغانستان د هوایي ځواک له مشر جنرال عبدالوهاب وردک سره سیړلې.
ستړي مشي، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگونه روان دي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایي ځواک او د افغانستان ملي اردو جنگیږي، او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنې الوتکې ورکړې او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنې هیلیکاپټرونه ورته ورکوي. د افغانستان د هوایي ځواک په اړه دا ویل کیږي چې هوایي ځواک یې هومره پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده، او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی، او له ده سره د افغانستان د هوایي ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایي ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب، ستړي مشي،
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې دغه اوس مهال هم للس څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې یا په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایی ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغو مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ځای؟
بله، موږ په شپږ قوردګانو او د دوې پیرقو کې هم د اوس د مخ چورکې او ترانسپورت هلیکوپټر شته دي، او د شپې او د ورځې دی آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سوله ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي. دو په مقابل کې جنګیږي، د اوس هم په شپه قودو او دوې پیرقو کې
یعنی هیڅ مشکل تاسو نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگانشته، هم د وسایطو د نگانشته. مشکل خدا مشکل په دیارلس سوه څلور نوي کال کې چې موږ د غټ چالش سره مخامخ یو ډېر آزمون کار و، د قوای هوایی خصوصا د دفاعي امنیتي قوا په د پاره هغه مشکل یو څه کم دی په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې، په خاطر د آمادگی ورته نیولې ده.
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول؟
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم و تربیه ته هم زیاته توجه وکړه، و هم نوې تیارې چې ای 29 راغلي دي او می 24 چې هند کومک کړی دا هم راغلي دي، او دوغونه استفاده کړي برعلاوه د یو ښه تکتیک نه هم د می عبدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسره وي، اوس هم په راکټو مسره کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب، تاسو ویل چې ای 29 الوتکې راغلي دي، دا امریکا تاسو ته درکړي دي، او دا څه قسم الوتکې دي؟
ای 29 الوتکې یو تحت ثبت الوتکې دي، راکن یوش زوای من چې دوستان هغه څوک چې مسلکي دي هغه د باخبر اوسي چې په دو کې غلط فهمي ونیشي، چې په دې تغرو کې ډېر پیشرفته تجهیزات کار اخیسته دي، ځینې او په دې کې لګولي دي ډېر پیشرفته، چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بینه یوسي. هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کېږي. بل ډېر ښه توپ چې وي دغه الوتکې د دو دی چې دی په شعا د رایزر باندې بم او راکټ اداره کېږي، او په دې کې د موږ پیلوټان تعلیم و تربیه شوي دي. د اوس 8 نفره پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکا نه، او که د خدای رضا وه موږ په دغه 15 یا 14 د اپریل موږ دا افتتاح کوو. 8 بالا الوتکې دي، او د پیلوټانو سره چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
صحیح جنرال صاحب، تاسو ویل چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي، او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباري کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کیږي. ناټو یا امریکا چې هم بمباري کړي دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي، لکه وروستۍ بیلګه او لویه بیلګه دا په کندوز کې بمباري وه چې د بېپولي ډاکترانو روغتون یې باندې بمباري وشوه. د افغانستان هوایي ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوي په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سه هم حقوقي او درسونه مخکې بوي د پیلوټانو سره چې دی هدفونه وي یا هدف بمبارد کوي، په مځکه کې هم دی زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي، نقص ونه رسي، تاوان ونه رسي، او بل روا د دې مشخص کوي چې جی پی ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده، هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي، د درندې سوانه باید استفاده ونیشي، د سپکې سوانه استفاده وشي، پوغو هدفونه چې آرته ملکی خلک نږدې وي د درندې سوانه استفاده ونیشي. نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي، که هدف که دروند وي، هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي، د هغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو. بعض وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي، د درندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متضرر شي، لاکن موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټول قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي، د درندو سوانه باید استفاده ونیشي چې څو ملکی خلک متضرر نشي او تاوان ورته ونه رسي. دا هم درسونه مخکې بووي دي، هم هدایتونه ورکړي دي و هم دی سم راهنماییګانې ورته کړي دي چې دی د دې نه جوړګیري وکړي.
د افغانستان د هوایي ځواک د مشر په توګه باندې تاسو دا راته ویلی شئ چې په افغانستان کې چې کومې غرایزي سیمې دي، لکه اچین دی، کونړ سیمې دي، نورستان سیمې دي، دلته چې کله عملیات کیږي د وسلوالو ضد، په هغه وخت کې د افغانستان هوایي ځواک په دغه غرایزو سیمو کې په څه طریقې باندې عملیات کوي او رښتیا هم د ملي اردو د ملي پوځ مرسته په هغې ځای کې هوایي ځواک کوي کولی شي کنه؟
بله، موږ په څلور دېرش ولایتو کې موږ کومک کولی شو د ملي اردو د قطعاتو سره او د امور داخله د قطعاتو سره په معربه کې یا په عملیاتو کې موږ د دې سره کومک کولی شو، هم د ورځې هم د شپې د اوس کولی شو، هم د چورک په واسطه باندې. خو ای 29 تاریخ د موږ په اپریل کې په کار شیو کوي، اوس تمیني پروازونه کوي په افغانستان کې، په اپریل کې افتتاح کوو او په کار شیو کوي چې هغه هیڅ هدف نه خطا باسي او نه خطا وزي زنه او نه هدف نه بم و راکټ منحرف کېدی هم نشي، په خاطر دې چې دوپو کې د شعاع د رایز نه زیات استفاده کی.
او د هند د چورلکو یا د هلیکاپټرو ذکر تاسو وکړه، څه ډول چورلکی دي او وایا ایوازي ترانسپورټي دي کنه جنگي؟
هغه هم می 24 باندې په نوم یادېږي چې دا اوس هم په هلمند او هم په کندوز کې دونه استفاده کیږي، هم توپ کار کوي، د توپ نه استفاده کوي، هم د راکټ نه چې راکټ اسپانچ کاپ نومه باندې راکټ استعمالېدای شي په کې، دا اوس هم د موږ ډېر پیاوړي او با شجاع پیلوټان دونه استفاده کوي په کندوز شمال کې او په هلمند ولایت کې.
دا تاسو چې کومې خبرې ماته وکړې، له دې زه دا ویلی شم چې د افغانستان هوایي ځواک اوس تر ډېره بریده تجهیزات، الوتکې، هلیکاپټره دا شیان لري او خپل هیواد کولی شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه؟
موږ یو څه مشکلات هم لرو، لیکن عمره مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي. موږ کولی شو چې په دغې موجوده تخنیک، لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې زیات مشکلات درلودل، د هلیکوپترو د مجهز کېدو په مقابل کې زیات مشکلات درلودل، لیکن په دې 15 نوي کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو د هغو موږ تجربه حاصل کړې ده، د هغو نه موږ زده کړي دي، دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده، لیکن
بلاوې د خطر مخنیوي او خطر پر ضد د جنګیدو ډېر آمادګي لري. تاسو د روزنې خبره وکړه، د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایي ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي او په کومو کومو هیوادونو کې دي که دا راته ووایاست؟
موږ زیاته روزنې او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده، او ځوانه طبقې ته چې ځوانه طبقه دی، د موږ اساسي څلور درې هیواد دي چې زیاته د موږ پیلوټانو انجینرانو په امریکا کې تلوزه کی او د اوس په چکی چې د زه اوس واغلم د چک په دوه چکی روزل کیږي چې زیات ډیر ته هم په حدود 50 نفر دی پیلوټان په امالاتو کې روزل کی او د تقوی د مسلک د تقوی په خاطر باندې په هند کې روزل کیږي. بل علاوه د دې نو مملکتونه لکه ترکیه، ایتالیا او چین په دوه کې هم واړه واړه ګروپونه دي، قوای هوایی شته دی چاوته هم پیوتی هم تکنیکی چاوته هم تعلیم تربیه کیگی. پا داخل در افغانستان که زیاد توجه شویده چی پا پرانتون دی هوایی که روزه که او دیموگ میدان اساسی میدان دی روزن دی پاره دی تعلیم تربیه شیندن دی چی پوزا که هم روان دیده خوبن او روزن دی شپی پر وازو
او دلواته که پرزه سامانون دا طول شین تای سر حال تا موجود دی پا افغانستان که دا حقی مرست در سر ناتو کهی امریکا کهی چو که
دی الواته که دی پرزه دی ترمیم طول مرست امریکا دی مکسه کهی او دی دی پا واسطه بانه که ترمیمات دی الواته که او دی تا هلیکوپتر رو په خارج که هم د دې په واسطه کې او په داخل کې د موږ انجینران په ورکشاپو کې د دې همکاري هم شته ده او د پرزجاتو د اکمالولو په خاطر باندې هم د دې اکمالوي یو څه مشکلات شته د پرزجاتو او د ترمیم په خاطر باندې چې د وضع د سیاسي لږ برهمې خوړلی دی په دو کې څه ځنډ مابین ته راغلی دی.
او دا د پرزو خبره وشوه نو څو ورځې مخکې ځینې پرزې وړل کېدې د پاکستان لوري ته چې هغه ونیول شوې کانټینرونه ونیول شول دا څوک و دا خلک او دننه د افغانستان د هوایی ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي داسې جوړ دي چې له دې غلاو نشي له دې شیانو یو نوړل شي بل ځل دپاره
په رساو کمپنۍ شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چوړکې وي او پروازونه کوي او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوي دي د قانون پنجو ته سپارل شوي دي هغوی اقرار هم کړی دی او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستی دي او چیرته یې وړوې څنګه یې وړوې هغه په دې باندې مربوطې دي په باره کې زه څه نه شوم لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته د اطمینان او ټول هوا بازان ته چې په دوکې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریقه نه وي د اطمینان او
هوایی ځواک نه دي دا د کمپنۍ او شرکتونو
بله دوه دي دموګدني وایي دموګ ټول پوزه چې وازي هغه کمپیوټري وازي داخليږي او یو برته کمپیوټري تسلیميږي او بیرته موجودي کا او دیپلوماتیک
خد افغانستان ملی اردو په اړه د ملی دفاع وزارت په اړه باندې بل عموم ویل کیږي چې پدې کې چې کوم افسران دي منصبان دي دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي یلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي بلکې د نورو ملحوظاتو لکه بلا دا خلک چې دي دغه کیږي. تاسو د هوایی ځواک په اړه که راته ووایئ په څه طریقه باندې یو کس ترفیع کیږي د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي وړتیاو خیال ساتل کیږي که نه نور سمتی یا قومی داسې خیال
زه دا درته ویم چې دولس کاله ته مخه موږ چې ریفورم په اردوی ملي کې کوو یو څه اشتباهات وو لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شوه. په قوای هوایی کې نظر په لیاقت دانش تجربه استعداد او صداقت باندې وټاکل کی. بل علاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه څو موارد چې ما وویل چې دی په وجود کې وي او پرواز کوي ټاکل کی او قوای هوایی که بستونه هم د زیات نه دي 15 بسته یو 15 بسته جنوري 2 جنوري دی یو ډګه جنوري چې په کې زما یو د ما ماوینین دي قومندانان دي واګان دي کابل و قندار و دشیندن چې ابی جنوري دي هغه نظر په لیاقت و اهلیت و دانش باندې با تجربه باندې ټاکل کیږي. په نور اردو کې هم اوس ټول تخصص مد نظر نیول شوی دی یعنی زه درته وایم چې نه نوي اشاریه 15% به ټول تخصصي خلک به تعین شوي په خپلو مسک دینګان په دوه بستو باندې
ها. او بل دا چې کم کسان سیمن سبان افسران پیلوټان چې نور هیوادونو ته د زدکړو لپاره د روزنې لپاره زی اکثر د سرپورټونو مختر لاسه کو لکه څو میاشتې مخکې یو رپورټ مو تر لاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو دوا سیمن سبان غوښتلې چې کاناډا ته لاړ شي له امریکا وغوونی ول شو په دغه اروپایي هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي عمل ته پناه وغواړي. د دې مخنیوي څنګه کوي څه طریقه دا ستاسو له اروپایي هیوادونو سره مترابطي دي ځکه چې کځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته ځي او هغه به عمل ته ایساري کی دا ختاوان دي کنه.
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم. قوای هوایی هڅوک چې بهر ته موږ یو دونه ضمانت اخو ضمانت اورته خپل اگر خپل کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي الحمدلله دو کار ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او چې موږ یېږو د ځوانان هم نه تښتي. بل ډېر مهم شی دی د ځوانانو ته انګیزه ورکول دي. انګیزه د وطن د خلکو د وطن په باره کې او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې او د دې سه کار کول تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي او دا مخکړی هم دی او دوه ښه نتیجه هم ورکړې ده. ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې ضمانت ورکړې چې د یار ته د دې د خپله کورنۍ ضمانت ورکوي او جایداد ضمانت ورکړې چې دی باید ونه تښتي اگر چې دا یو څه
څومره سیمن سبان تاثیر ته ښودلی شي چې هغه تللي دي د افغانستان د هوایي ځواک او نورو هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستې
د هوایي ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې دی لکه چک لکه امارات لکه هند په دو کې موږ نه لرو تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو په حدود 35 نفرو کې چې هغه هم بېرته یو دوه نیول شوي دي بېرته راغلي دي.
بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره د افغانستان له ملي اردو سره د کورنیو چارو له وزارت سره او له هوایي ځواک سره مرستې کوي. روسیې په دې وروستیو کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکوو ورسره مرستې کوو. دې نه څه معلومات راته راکولی شي پرمختګ څه پکې شوی دی؟ روسیه مسکو رښتیا هم مرستې کوي نه کوي؟
خدای وکړي چې د په خپله وعدو باندې دی وفادار پاتې شي. داسې نه شي چې د مطبوعاتو په مخ باندې ووایي چې موږ کومک کوو بیا په عمل کې بیا نه وي.
په عمل کې هېڅ شی نه شته.
په عمل کې بیا نه وي او دا کارونه روان دي. پرمختګ اته خبرې روانې دي په دې باندې چې دی باید په بعضو ساحو کې د قوای هوایي کومک وکوي او دا خبرې په جویان کې دي. د اوس هم آخري نتیجې ته موږ نه رسېدلي.
ډېر هیوادونه له افغانستانه ووتل چې کله د ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته واک وسپارل شو د امنیت په 2014 زیږدیز کال په پای کې. تر هغې وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضع و هغه هم خرابه شوې ده. دې اثر کړی دی ستاسې په ځواک باندې هوایي ځواک باندې دا ماشونه تنخواګانې د هر یو څه اوس هم له بهره ورکول کیږي که نه تاسو محسوسوئ چې د افغانستان هوایي ځواک مامورین چې دي د هغو هغه ماشونه یا تنخواګانې اغېزمنې شوي دي مراعات یې اغېزمنې شوي دي؟
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې دې اثر نه دی کړی په خاطر د دې باندې چې آلته ستاندارد ماشونه دي حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل خصوصا هغه مالی هغه پرسونل چې پرواز کوي که انجینر دی که پیور د دغو ماشونه حتی اضافه شوي دي کم شوي نه دي. لاکن خوشبختانه په در 2014 کال کې قوای هوایی ته د رهبری د ستر دیسی وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سر قماندان اعلی د قوای مسلح زیات توجه شوی ده. بیخی زیاته او را د دین حمایت هم کړی دی زیات توجه هم قوای هوایی ته کړی ده. پس په دې اساس باندې زه ویرشم چې 1590 کا د قوای هوایی د پاره یو دلوشت او د انکشاف کار دی او د دې هر ځل په خاطر
او د دغه پسرلی چې پیل شوی دی اکثر په پسرلی کې جګړې هم پیلېږي د دې تیاری لری
بلو.
تیر کال مو چې څومره قربانیان ورکړي دي مرګ ټوپله شوی د هغې څه راته ویلی شي څومره به کموي یا به
تیر کال دیال سو چلو نوی کال دی آزمایش یو دی تجربی کال و یو دی پند کال و موگ دوگونه دیر شانز دکل پدی کال که لکه موگ او پیدلو چی دیال سو پینزی نوی کال تا باید آمادگی و نیسو او آمادگی هم نیوره دا موگ هم دی اره کفتر پا بشکی و هم دی ترانسپور چی دا ای بیستونو راقوی دیدی پا بشکی موگ آمادگی نیوره دا او پر طور افغانستان که دی شپی پروازو دی شپی انداخت او دی شپی پیلوتان دی رسولو پا خاطر او دی تیارو او هلیکوپتر دی مجهز کولو پا خاطر بانده او دی قرورو میدانو دی ساتر و دی امنیت پا خاطر بانده مو تجویزون نیوری دی او دا تجربه هم دی دیر سوا چرو نوی کام ناخسته دا در دیر یو غنی تجربه و چی موخ تیرازده کرد چی موخ باید آمادگی ونیسو او تدابیر امنیتی خو ونیسو و تا دیر سوا پینزی نوی کار
سوا سمه در دیر زیاده منانه در افغانستان در هوایی جواک مشر دگر جنرال عبدالوهاب وردک سیب چی لمک سر مخبره
به تاسید هم منانه کام
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرڅه او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15 شپیتو کیلو هرڅه اوریدلی شئ.